Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې په دې خبری مجله کې د اروپا پارلمان د افغانو ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو یوې فعالې د غونډې ته وویل
د مور دن 35 میلیون افغانز ویمن
څه باندې 15 میلیونه افغانان پاتې دي له لوږې او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې ته راتلونکي سره مخ دي.
د برېټانیا پارلمان د افغانستان په تړاو جلا غونډه ترسره کړه. له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. خبریالان وایي معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی خو طالبان بیا دوی ته ډاډ ورکوي.
اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده چې ملي منافع او ارزښتونو ته چې ملي او اسلامي ارزښتونه دي هغه ته پام پکې شوی وي.
او په غور کې دی په خوانی پولیس او کابل کې دی وتلي دنیا عالم د وجلو په تړاو مو د هغوی د کورنۍ له غړو سره خبرې کړي. نن سه شنبه د وګي یا سمبولیت پر لسمه او د سپتمبر ومه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس به د ساعت خبرونه واورو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بیګا لاریونونه شوي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دوهې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د افغانستان د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسنی مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګیلا وروف پرون دوشنبه تاس خبری اژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې خپلواکو سرچینو لانه دي تایید کړي ګڼ شمیر خلک لیدل کیږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظری بیګا نا وخته په یو بیان کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمه شپه طالبانو د پنجشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنګرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنجشیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پورز د قطر پلازمین دوهې ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت اړوندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسیږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتي شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وای د نوی حکومت د کار تر پایل او د هوایی ډګر تر بیا فعالیدو پورې چاته له افغانستان د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایی ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایی ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم که از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت ده.
علت همی است.
اخو رویټرز د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانیدلی چې څلور امریکایان له افغانستان وو باسي خو جزئیات نه دی ورکړي. امریکا د اگست لنیمایي تر وروستۍ پورې څه باندې یو لکو څلور وزره کسان له افغانستان وو ایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نروڼتیا شکایت کړی. ظاهراً له دې شکایت د ده هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کښېني. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې په یو نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیسټمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنگلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنی سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې دی.
د افغانستان لسکلن لوبډله بنگلاديش ته ورسیده. د ویل چې د افغانستان لسکلن څخه کم عمر لوبډله بعد د بنگلاديش د لسکلن څخه کم عمر لوبډله پر وړاندې 15 ورځې لوبي ترسره کړي او دغه لوبي به د راتلونکي جمعې په ورځ پیل شي. له هغې وروسته به افغان لسکلن لوبډله د بنگلاديش لسکلن لوبډله سره یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
د راپورونو له مخې افغان 19 کلنو ټیم تیره اونۍ له کابله د پروازونو د نشټوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنگلاديش ته سفر وکړ. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي راځو د خبرونې د سر راپور ته. د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او عملاً د ښځو په وړاندې د بندیزونو لګول پیل کړي. خو د طالبانو ویان د اروپا د پارلمان تر دې غونډې مخکې ویلي و چې د ښځو د فعالیتونو زمینه به برابره شي او د شریعت په چوکاټ کې یې حقونه تامینوي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي نه اورو.
اروپایی پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشره پاتې شوې.
سبان دی پینزه دیرش ملونه افغانان پاتی دی. سبان دی نیمائی خزی اونجونی دی. لالوگی اساسی خدماتو لاسرسی او دخپلو اساسی بشری حقونو یویت تیراتلون کسرا مختی. دوی ستاسو ملاتر تارتیا لری. لناقانون آنیونو وجنو کور په کور تلاشی په خزو باندی لبندی زونو او په پنشیر باندی دا طالبانو دا بریدونو په سبب دا ملکیانو لزگین منیدو خبری گو. دا طالبانو کردنی دا هاوی لجمنو سر مطابقت نلری.
میرمن اکبر زیاد تکرا افغان خزی فکر کوي چې نړیوالی طولنی یوازی پریخی او دا دوی دا برخلیک پاره کوچلی گامونه نپورته کیگی. هغی وراندیز وکر چې طالبان دی باید مسئول وگرزول شی او نړیوال طولنی باید دا خزو دا حقونو دا خوندیتوب لپاره غختلی او کوټلی ګامونه پورته کړي. د بشری حقونو دفاع له داسې وخت افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري خو دم ګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي.
خانمها در عرصه‌ای که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و فعالیت
خزی په کومو برخو کې چې اسلامی شریعت ورته اجازه ورکړي زمينه ورته برابرېږي موږ ډاډ ورکو. اوس هم په عام روغتیا کې ټولې خزی راغلي خپل کارې پیل کړي، همدارس په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو بنوري برخه هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د خزو امنیت باید له روحي او فزیکي پلوه مطمئنه شي،
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن ګاز کارول شوی، لاس پرې پورته شوی او له بد چلند سره مخې شوي. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخې دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي، څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظې پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه ورسېدلي دي. هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره له اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
و مو اوریدل چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او ښځې ویره لري. بل لور ته د برېټانیا صدراعظم د پارلمان په یوه جلا غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې دي. بوریس جانسن ویلي طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان په دې غونډه کې همدار استنګار وکړ چې د خلکو د خوندۍ رايستلو لپاره لا هم د دوی هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د برېټانیا پارلمان تیر مازیګر د افغانستان په تړاو ځانګړې غونډه دایره کړې وه چې پکې د بهرنیانو له راوتلو وروسته د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا دا چې له طالبانو څه تمې کېږي توده بحثونه وشول. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن لومړی سر د خپلو عسکرو ستاینه وکړه چې د خلکو د رایستلو ماموریت په بریالۍ توګه ترسره کړ. هغه د خپلو خبرو په دوام کې ټینګار وکړ چې طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خپله ژمنه ودرېږي. که په کابل کې نوی رژیم نړیواله پیژندنه او میلیاردونو ډالرو ته لاسرسی غواړي چې اوس مهال په بهرنیو حسابونو کې کنګل شوی، نو موږ او زموږ ملګري به دوی دې ته اړ کړو چې په خپلې موافقې ودرېږي او د دې مخه ونیسي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ په ځاله بدل شي. د ویل طالبان به په خبرو نه بلکې د هغوی په کړنو باندې قضاوت شي. برېټانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې ګڼ سرتیري درلودل چې بوریس جانسن یې هم یادونه وکړه. وی ویل د بهرنیو حضور په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او ګڼو نورو پرمختګونو زمینه برابره کړې وه. د برېټانیا د پارلمان ګڼو غړو په افغانستان کې په پاتې ګواښونو خبرې وکړې. د هغې ډلې پخوانی صدر اعظم تریزا می وویل د ناټو له راوتلو وروسته ترهګریز ګواښ زیات شوی دی.
نتیجه ده چې ترګریز ګواښ زیات شوی دی. آیا صدر اعظم جانسن به تایید کړي هغو کسانو ته چې دلته په برېټانیا کې د ترګریز ضد کار مخ ته وړي ټول اړین ملاتړ ورنه وشي چې زموږ خوندیتوب یقیني کړي؟
صدر اعظم بوریس جانسن په ځواب کې ویل د ترګری د مخنیوي لپاره له ټولو ممکنه لارو چارو کار اخیستل کیږي، خو دمګړی د ترګریز ګواښ د زیاتېدو په اړه څه مستقیم معلومات نشته. تر دې مخکې امریکایي پوځیانو هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي یو وار بیا د القاعدې او داعش د ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره شي. د برېټانیا د پارلمان په دې غونډه کې د بحثونو یوه لویه برخه د برېټانوي ځواکونو لخوا د افغانانو او نورو خلکو د رایستلو عملیات و. صدر اعظم بوریس جانسن وویل هغه کسان چې لا هم پاتې دي راوبایستل شي.
We are working urgently with our friends in the region to secure safe passage.
موږ په سیمه کې د خپل ملګرو سره په عاجله توګه کار کوو چې د خوندۍ او بور زمينه برابر شي او څومره ژر چې لارې خلاصيږي موږ به هر ممکن کار وکړو چې تاسو امن ځای ته ورسو. په دې حالت سره به انګلستان په رسمي ډول د بیا مشتکېدو یو جلا پروګرام په لاره چوي چې په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې تر 30,000 پورې افغانانو ته خوندۍ او قانوني لار برابروي. په لومړي کال کې به 15,000 کسانو ته دغه زمينه برابرېږي. طالبانو ژمنه کړې هغه خلک چې قانوني اسناد لري کولای شي به هر سفر وکړي، خو شرط یې دا دی چې هوایي ډګر بیا فعال شي او د دوی نوی حکومت هم په کار پیل وکړي. امریکا او متحدینو یې د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې له افغانستانه له 1,24,000 زیات افغانان او بهرنیان وایستل. خو د راپورونو له مخې لا هم سلګونه بهرنیان په دغه هیواد کې پاتې دي او د بهرنیو پروازونو پیل ته انتظار باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس برا شو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. نیوزویک مجله په خپل وروستۍ ګڼه کې د پنشیر وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي طالبان د دې ولایت د نیولو ادعا کوي، خو د مقاومت جبهې د خپلې مبارزې د دوام خبره کړې ده. د طالبانو ویان د دوشنبې په ورځ وویل پنشیر د دوی لخوا په بشپړ ډول ونیول شو، خو د مقاومت سرچینو وویل د دوی کسان لا هم په سنگرونو کې دي. نیوزویک د عیني شاهدانو په حواله لیکلي د طالبانو زرګونه جنګیالیو د دوشنبې په شپه د پنشیر په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل. احمد مسعود چې ځان د مقاومت د ملي جبهې مشر بولی پر ټویټر لیکلی د پنچیر د سقوط خبره چې په پاکستانی رسنیو کې ډیره مناقشه شوې واقعیت نه لري. نیوزویک د مطلب په یو برخه کې لیکلی د پنچیر د سقوط په اړه امر الله صالح چې ځان د جمهوری ریاست سرپرست بولی تر اوسه څه نه دی ویلی. نیشنل انټرست خبرونه دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان او طالبان دایمي ملګری دي او یو بل ته لا هم اړتیا لري. د خبرونه په لیکنه د دواړو لوریو اړیکې یو ښکارا راز دی او د طالبانو اداره د اسلام آباد لخوا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په نویمه میلادي لسیزه کې د طالبانو حکومت یوازې د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. دا هیوادونه پاکستان، عربستان او متحده عربي امارات وو. نیشنل انټرست لیکلي اسلام آباد دوه هدف تعقیب کړي، اول دا چې د دوی یو ملګری رژیم پر کابل واکمن شو، او بل دا چې د طالبانو په خوانی نظام له هند سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودي. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړي پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ جشنونه لمانځي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو پر دې امر تمرکز کړی چې خزینه محصلانو ته یې ویلي پوهنتونونو کې د حجاب مراعات کړي. طالبانو دغه راز ویلي خصوصي پوهنتونونه د پردې په اچولو سره د یو ټولګي د نن نجونې او هلکان سره جلا کړي. ورځپاڼې د پوهنتون د یو استاد په حواله ویلي د لارښوونې د دوی چارې یو څه ستونزمنې کړي ځکه کافي ټولګي او کافي شمېر خزینه استادانې نه لري. زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د روانو حالاتو دوام ته سخت اندېښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له مخکینی حالات اطلاعاتو ته د لاسرسی محدود شوی او دغه چاره په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. د دوی په وینا له تیرو دریو اونیو راهیسې په سلګونه رسنۍ تړل شوي او زیات شمېر خبریالانو هم افغانستان پریښی. تفصیل یې په دې راپور کې.
یو شمیر کابل میشت خبریالان وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی سخت شوی دی. دوی وی خبریالان اوس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال سبی الله جهان مر
ځینې وختو کې محدودیتونه وضع کیږي په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو. په غزه کې یا مثلا ځینې همکاران دې موږ نه پریښودل کیږي چې کار وکړي یا مثلا تر دې پورې چاته وهل کیږي او وسایل ته اخیستل کیږي. دا یو لویه ستونزه ده. بل خدا ده چې تاسو ته معلوم وي چې د اوس لپاره طالبان اصل د اطلاع ورکولو یا د معلومات ورکول دا ځنډوي.
د ښاغلي جهانمل په خبره راتلونکي نظام باید شر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یو ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه او ګڼ خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پری خود. په کابل کې د بیبل خصوصي رسنۍ خبریال سید عمر سحر به روانو حالات سخت بیرولې وای چې که حالات کابل شي په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ژر لمنځه تللی شي.
عرف تلغه چې طالبان پټول هیواد واکمن شوی د هیواد پډیر شمر ولایتونو کې البته پټول ولایتونو کې سلګونه رسنۍ تړل شوی او د هوی زرګونه کارکونکو بیکاره شوی. په پلازمینا کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مصارف وي په کور دننه د امدی مارکیټ او بازار څخه پوره کول لبا د مرګ چوس له اوستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نظر هم په دې اړه راوخلو، خو دوی له موږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبریالانو د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنوي د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل د رسنوي او خبریالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
خیر دا اندیښنه بې ځایه ده. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده، البته په حدود او چوکاټ کې سي ملي منافع او ارزښتونو ته سي د باید ملی او اسلامي ارزښتونه دی هغه ته پام پکې سوې وي توهین او تحقیر د چا پکې سوې نه وي نور د رسنۍ په مخ کې هیڅ خنډ نه ده موجود
د طالبانو د مطبوعاتو د غړې وی هغه رسنۍ چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دي تړل شوی بلکې خپل رسنۍ لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ وي نو موړی ډاډ ورکوي چې هیڅ رسنۍ ته خنډ موجود نه دی او دوی کولای شي د اسلامي اصول پر وړاندې کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی
سهارنۍ خبری مجله اوري که څه هم طالبانو د خپل واکمنۍ د ټینګېدو په لومړۍ ورځو کې عمومي بخنه اعلان کړې خو په غور ولایت کې د یوې پخوانۍ خزینه پولیسي او په کابل کې د یوه وتلي دیني عالم وژل کېدو ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي د دغو کسانو خپل خپلوان او کورنۍ د دوو قاتلین طالبان بولي خو طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې دوی د دې پیښو په اړه پلټنې پیل کړې دي تفصیل یې په دې راپور کې
د پولیسو د ویبخانه افسر نگار سوی محمد حنیف ته چې وای موري د دسترګو پر وړاندې ناپیزندو وسلوال وو وزله محمد حنیف وای ته جمعې په شپه درې وسلوال کسان کوټه ورغلی او امیندوار موري ته دوی تر مخې په ډز وسلې ده د په خبره د کسانو ورته ځانونه د طالبانو وسلوال ورپیزندل دي
درې کسان مو کوټه رنن وتل هزما په لوري ټوپک ونی و ما ورته وویل چې تاسو څوک یاست دوی وویل موږ مجاهدین یو تاسو اربکیان یې درې مرمې زما په لور را فایر کړې او نور هم کور تر دین نشول په مور می هم دز وکړې او په چړې د سر مغز وویستل زما درد دادې چې مور می امیدوار و او دوی دوه قتلونه وکړل
مادرم اشما یک دان طفل دیگه هم داشت و وعده چیز خواهد دو اشکر میخواهد او هم دیگه خیلی دمودانه دو قتل کرده
د دې ونې لپاره د دویم قتل لږ تر سره کیږي بل پیخه د یو دینی عالم د چې د خپلوانو په خبره د چیرونو لپاره ملي امنیت ته بيول سوای وو او ترې وی ونې ورسته مړی موندل سوای دی د مولوی عبید الله متوکل چې ویل کیږي ل 15 لس کلونو د کابل کمپنۍ سیمه کې په یو جمعات کې خطیب و ل یو شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ پارغندې سیمه کې مړی پیدا سوی دی د دغه دینی عالم خپلوان رحمان رحمانی وای د طالبانو په ملي امنیت کې جنو کسانو ورته ویلی و چې ل تیړنو ورسته بخوسی سي هغه ادا چې طالبانو رد کړی ده
د مندلو لپاره مو یو څو ځایونو تاریخ وکړه نو بل اخیرا ملي امنیت لاړو مشته ویل چې کاری صبر سره دی او له چېړونو وروسته به خوشی کړی لدی موضوع ته ورځ زیات تیرې سولې موږ بیا د کاری صاحب مړی د یو شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ پارغندې سیمه کې ومندې
لا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د نشراتو د پخواني رئیس او سیاسي فعال نجیب ننګیال د ورور د برمته کېدو خبرونه هم خپاره سوي دي نجیب ننګیال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ورور یې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه بلکې په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی دی د دغې ادعا په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي دا شان څو شپې وړاندې په ننګرهار کې د قاري فریدون په نوم یو کس چې مخکې د طالبانو په کړنو سختې نیوکې کولې په خپل فیسبوک په خپره سوی ویډیو کې ادعا کړې چې کورته وسلوال طالبان ورغلي او د د نیولو هڅه یې کړې ده قاری فریدون چې مخکې د طالبانو په لیکو کې جنگیده د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخوانی حکومت ته تسلیم سوی و او تل به د جمهوریت په دفاع خبرې کولې طالبانو په ځنګړی ډول تدی پی خپاره څن نه دی ویلي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ایوی خبری غونډې ته وویل چې د طالبانو ځواکونه او استخباراتي اداره ځنګړی یونیفرم لري او د دوی پرته بل هیڅ څوک نسی کولای چې کوم کس ونیسی یا وځوروي
دغه وضعیت کنټرول لپاره مو په کابل کې د ځنګړی یونیفرم لرونکي پولیس استخدام کړی دي او د استخباراتو خلک هم ځان ته یونیفرم لري ما سوال یې غوښنه نو څوک حق لري څوک ونی ونیسی او نه څوک حق لري څوک تلاشی کی یا مزاحمت ورته وکي.
طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړي، خو په غور کې د پولیسو د پخواني افسر نگار وزنه، همدارنګه په کابل کې د مولوي عبید الله متوکل وزنه، د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې دوی به په راتلونکي کې د هدفي وزنو ښکار نسی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږه غاګله ازادي راډیو نوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي چپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی او راځي چې لاند خبرونه وورو. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیه، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوي تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي. تر اوسه دغه هیوادونو څه نه دی ویلي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف دومره ویلي چې چیرته د طالبانو حکومت ټول شموله وي، دای به د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوې دي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي، ګڼ خلک بهر راوتلي او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د قطر پلازمینه دوحې ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبري وکړي. قطر اوس مهال د زرګونو حقوق افغانانو قربا دی چې د امریکا له خوا افغانستان څخه بهر را ایستل شوې دي. امریکا له کابل خپل سفارت وړوندې چاري هم اوس قطر ته انتقال کړي دي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. د مخ کې د امریکا د استازو جرګې وغړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټکو خپرېدو په اړه د بیجنګ له نرونتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایته د دې هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو خبرو ته کینی. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کومره ټیم په بنگلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لمړنۍ لوبه وکړي. دا ټیم 13 اونۍ د پاکستان له لارې بنگلاديش ته ورسید. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د مخام تر و بجو خبرونه لري.
دا ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب، البته زده کړې دې کړې دي کنه؟
بالکل زده کړې مې کړې دي، تر لیسانس تر کچه پوری او په همدې کابل کې.
څنګه دنده لري کنه؟
نه ولا دنده تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوې وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
البته د کوم رشته نه فارغ او د دې ترڅنګ کوم بل ژبه هم زده ده کنه؟
زده بی بی ای یم، هغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه پد بغیر د خپل ملي ژبه نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ول چې ما ته دنده تر سند راکړ شو، مراجعه دې کړی چیرته تلای خپل اسناد وړي دي کنه؟
بالکل دولتي دوایرو کې څو ځله مو امتحان ورکړی دي، امتحانونه مو ورکړي دي. په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي، ډېرې انټرویوګانې تر شارټ لیست ته پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې، یا نو ورکړي یا زمینه مساعده نه وه، بس هغه د بل چا شوې.
یعنې ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلوده او لیاقت یې دغه بس درلوده، خو دا چې واسطه دې نه درلوده، پیسې دې نه درلوده، ترلاسه دې نه کړې، څنګه؟
بالکل دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. تنازع نه یمه، او دا بدبختی ده، ځکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی ده چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده. ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي، نو هیڅ شی به خراب نه، هر څوک به خپل کار کوي.
د ته حالت چلبته زکړې دم کړي لسانس مې او د انګلیسي ژبه هم خاص زده او دری پښتو په دې هم خمسلاتي څومره خسته کړه البته
والا تبن انسان دا انسانی فطرت دا انسان خستگی لکه انسان مثلا موجود د چ په تلاش کې باید او هماره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو تبن سړی خستګی نو یو حالت در سړی ویلې کار نه روزګار نه مشکل